ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
ستړي مشه خضر منوریدونکو او خرغلاس دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د پنځبي یا زیارت ورځ کال 2013 د نوومبر د میاشتې 8 نیټه ده د مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د مازیګر شپږ په افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د سهار 8 بجې دي ستاسو قربانی او ستاسو په وړاندې زه منظر شهید
او زه بارکوال میاخیل
لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان همدا مهال ولسته د حکومت د لومړی سلو ورځو په کامیابۍ وینا کوي د حکومت ناقدین او د مخالف سیاسي ګوندونو مشران د نوي حکومت لومړی سلو ورځې ناکامې بولي خو واکمن ګوند پی ټی آی وایي چې د سلو ورځو ایجنډا یې سرته رسولې ده
د افغانستان په سرخار کابل کې په یوې امنیتي کمپنۍ د پرونی برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې چې پکې لس تنه وژل شوي دي او 19 نور ژوبل دي د کورنیو چارو وزارت وایي
د جی فور اس په کم باندې لومړی په یو موټر باندې 14 کېږي وروسته څلور نفر مهاجمین چې مسله وو دغه کمپ ته نوځي هغو باندې حمله کوي
د امریکا سینټ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی په سینټ کې درش پیته غړو د قرارداد یا پریکړې لیک ملاتړ کړی او و ډیر شو غړو مخالفت کړی دی
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شې د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان همدا مهال ولسته د حکومت د لومړی سلو ورځو په کامیابۍ وینا کوي د حکومت ناقدین او د مخالفو سیاسي ګوندونو مشران د نوي حکومت لومړی سلو ورځې ناکامې بولي خو واکمن ګوند تحریک انصاف وایي چې د سلو ورځو ایجنډا یې سرته رسولې ده دا چې په تیرو سلو ورځو کې د تحریک انصاف ګوند حکومت څه کړي او وزیر اعظم عمران خان تر اوسه پورې په خپله وینا کې څه ویلي دي په دې اړه به زموږ له همکار افتخار حسین څخه معلومات واخلو افتخار حسین صاحب عمران خان چې ولس ته وینا کوي د خپل حکومت د سلو ورځو په اړه څه ویلي دي
د عمران خان حکومت ته وړمبو سلو ورځو کارکردګۍ ته سیاستمدارانو عامو خلکو مدني ټولنې او په ټولنیزو رسنیو بیلابیل خبرګون ښودل کیږي حکومت ته وړمبو سلو ورځو په خپل کارکردګۍ کې غټه ناره د بدلون وه او ویلي وو چې د هیواد اقتصاد به سمی 500 لاکه کورونه به جوړی وزیر اعظم هاوس نه به یونیورسټي جوړی د صوبو د ګورنرانو ماڼۍ به عامو خلکو لپاره خلاصوي اوس مطبوعات وایي چې 12 بلیونه ډالره اقتصادي خساره پر ځای پرته ده ځکه چې د IMF سره صرف خبري شوې دي چین لا پیسې نه دي ورکړي او صرف سعودي عرب یو بلیون ډالر پاکستان ته د یو کال لپاره ورکړي دي د پاکستان پخوانی سینیټر فرحت الله بابر په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې عمران خان په دې 13 ورځو کې یو وار هم پارلیمان ته د وینا لپاره نه دی ورغلی په دې سلو ورځو کې یو قانون هم پارلیمان لا نه دی پاس کړی او دا چې د ویلي وو چې د یو ملک سفر به هم نه کوي په اولنو سلو ورځو کې نو تر اوسه پورې 15 هیوادونو ته سفر کړی دی او د 15 میلیونه کورونو پروژه په دې باندې اوس خلک ګنګستي ځکه چې د خلکو خیال وو دا به ویلیاوي خو خلک وایي چې د دوی سره دومره پیسې نشته د سلو ورځو په دغه ایجنډا باندې دا وخت په ټولنیزو رسنیو هیشټیګ 100 ډیز 100 یو ترانس په انګریزي کې دا روان دي چې مطلب یې دا دی عمران خان په سلو ورځو کې سلزله د خپل ژمنو څخه راګرځېدلې دي
د افغانستان په سرخار کابل کې په یوې امنیتي کمپنۍ د پرونی برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې چې پکې لس تنه وژل شوي دي او 19 نور ټپیان دي له دغې څو ساعته وړاندې په هلمند کې په یوه هوایی برید کې څو ملکي وګړي هم وژل شوي دي دا خبر اسوسییټډ پریس خبري ادارې ورکړې دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نجیب الله دانشویلی چې د شروع یا چهارشنبې په ماښام په ختیځ کابل کې وسلوالو په امنیتي کمپنۍ ځانمرګې برید شوی و او بیا نښته رامنځته شوې ده دغه پیخه له هغه 100 ساعت وروسته رامنځته شو چې په هلمند کې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په جګړه کې دیش ملکی وګړي او شپاړس طالبان وژل شوي دي.
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل وایي که د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت د بيدرک بلوچستانو ستونزه نسی هوارولی نو د حکومت کولو حق هم نه لري. سردار اختر منګل او د هغه د ګوند نور مشران د کوټي پریس کلب څنګ ته د بيدرک بلوچستانو لګیدلې کیمپ ته ورغلي او هلته له ماما قدر بلوچ او د ورکو بلوچستانو له کورنوي او د هغو له بچانو سره لیدلې دي. د ورکو بلوچستانو د کورنوي غړو په ویر او ژړا اختر منګل ته د خپل ورکو نازولو عکسونه ښکاره کول او د هغو د مندلو ارزوګانې کولې. اختر منګل وویل چې د ورکو بلوچستانو د ستونزې د هواري لپاره د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومتونو ته یوازې د یو کال مهلت ورکړی دی.
بلې لور ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 28مه وویل چې له طالبانو سره د سولې تړون د روغې جوړې بهیر په ډیموکراتیک سیستم او ټولنه کې د هغوی ورګډولو هڅو ته یې 15 کاله موده ټاکلې ده. د هغه په وینا د سولې وړاندیز یې بې له شرطه دی، خو د سولې لپاره شرطونه لري. لومړی، د افغانستان د ټولو وګړو په تېره د ښځو حقونو او د وګړو مسؤلیت د اساسي قانون له مخې خوندي دي او اساسي قانون منل شوی او د بدلون وړاندیز یې باید د قانون پر بنسټ وي. ملکي خدمات او دفاعي او امنیتي ځواکونه باید له قانون سره سم فعالیت ته دوام ورکړي. څلورم، هیڅ ډله چې مسله یا وسله ولري او له بهرنیو ترهګرو شبکو، له بهرنیو جاسوسي سازمانونو یا داسې دولتي او غیر دولتي ادارو سره تړاو ولري چې په افغانستان کې د نفوذ په لټه کې وي، په سیاسي بهیر کې د ګډون اجازه نه لري.
د امریکای سېنات په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د روانې جګړې ختمولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی. په سېنات کې درش په تغړو د قرارداد یا پریکړلیک ملاتړ کړی او ودیر شو غړو یې مخالفت کړی دی. دغه پریکړلیک له ولسمشر ترامپ غواړي چې په یمن کې د القاعده ډلې په ضد له عملیاتو پرته له سیمې نور ټول امریکایي ځواکونه وباسي. تفصیل یې له محوش جلیل څخه اورو.
په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې روانې جګړې کې د امریکا ملاتړ ختمولو په هکله یو قرارداد په کې د امریکا د سنت خړو په واضح اکثریت سره ووټ ورکړي. د قرارداد په حق کې درې شپېته او پر ضد یې اوو دېرش ووټونه واچول شو. په دې قرارداد به اوس راتلونکې اونۍ بحث شروع شي. که څه هم د قرارداد په حق کې اکثریتي رایه د ټرمپ انتظامیه موقف په پراخه کچه ناخوښي ښودلې، خو ضروري نه ده چې دا قرارداد منظور شي. د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي د سنت ګڼ شمېر غړي په یمن کې روانې جګړې له امله د انساني بحران په اړه سخت اندېښمن دي. سېنېټر برني سانډرز په دې اړه وایي:
"It is a vote to demand that the humanitarian crisis
موږ به د بهرنۍ پالیسۍ ته ټولو مهم رائے ورکو. دا وډ غوښتنه کوي چې په یمن کې انساني بحران اړخته د پام وکړي شي او د سعودي امیر حکومت حال وړاندې کوي. امونگ با در سعودی عرب تباکن پوزی مهم جویی که ورسرا نور برخا ناخلو.
دا وایس اف امریکا دیو ریڈیو دی.
د خیبر پختونخوا د وژل شوی پولیس افسر طاهر داوړ په پوسټ پارټم ریپورت کې ویل شوی دی چې هغه له وژنې وړاندې تر څو ورځو وږی تږی ساتل شوی و او په ډزو نه بلکې په وهلو ټکولو وژل شوی. ریپورت کې ویل شوی دی چې د وژنې په وخت د طاهر داوړ میده بیخي تشه وه چې ښایي هغه ته هیڅ خوراک څښاک نه و ورکړی شوی. په دغه پوسټ مارټم راپور کې ویل شوی چې طاهر داوړ په ناترسه توګه وهل شوی او په بدن یې د زخمونو ژورې نښې جوړې شوې وې. راپور کې دا هم راغلی چې د طاهر داوړ پښې او لاسونه مات کړای شوي وو او په وجود کې یې د ګولیو نښې نه وې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي هغه ټول استخباراتي رپورټونه چې له نظر تیر سوي سعودي ولیعهد د ژورنالیست جمال خاشقجي سره نیغ تړاو نه لري. او د امریکای د دفاع وزیر جیم میټس ویلی امریکا غواړي چې د جمال خاشقجي په وژنه کې ککړ لاس معلوم کړي، خو امریکا په منځني ختیځ کې د ثبات په لړ کې د سعودي عرب رول د لپامنه سي غورځولای. هغه ویلی د وژونکو د معلومولو او نیولو د غشتنې سره د حقیقت هم منل پکار دي چې سعودي عرب د امریکای مهم ستراتیژیک همکار دی. میټس او پمپیو د امریکا سینټ ته د جمال خاشقجي د وژنې په اړه احوال وړاندې کړی، خو په سینټ کې د سی آی ای د مشر په نشتوالي اندېښنه څرګنده کړې. له دې وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې سی آی ای د خاشقجي د پلټونو په لړ کې معلومه کړې چې هغه د سعودي عرب ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان په امر وژل شوی وو.
بلې لورې ته د جی 20 په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو دوه ورځنی سرمشریزه د نومبر پر دیرشمه د ارجنټینیا په بوینس ایرس کې پیلېږي. د راپورونو تر مخه د اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 19 لویې اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران په دې غونډه کې نړیوال اقتصاد ته په ورپېخو چیلنجونو خبرې کوي.
د وایس اف امریکا دیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، د ډیوه ریډیو لومړنۍ مازیګرنۍ خبرې خپرونې ته غوږ یاست. اوس هم د تفصیلي رپورټونو برخې ته ستاسو پام راګرځو. په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند لومړۍ سل ورځې پرته سوې. تحریک انصاف ګوند له حکومت له ولس سره کومې ژمنې کړې وې چې دوی به په خپلو لومړنیو سلو ورځو کې کم کم کارونه کوي. په دې اړه له خپل خبریال حمیدالله سره خبرې کوو چې همدا ګړی راسره د ټلیفون په کرښه دی. حمیدالله، تاسو ته هرکلی وایم. دره تو چې د تحریک انصاف ګوند د پاکستان له ولس سره په کمې ژمنې کړې وې چې دوی به په خپلو لومړیو سلو ورځو کې کم کم کارونه کوي، او آیا تحریک انصاف ګوند د دغو ژمنو په ترسره کولو کې کامیاب ښکاري که څنګه؟
دا بس چې کوم دی دا روان دی، په دې باندې یو خدای چې کوم څه ورځو دا ایجنډا دا پلان دی، او چې کوم کارونه حکومت ځان ته هدف تا کلی چې دا په دې اړه بنو وسلو ورځو کې، او یو خبر کول چې دا څه کوم پلان حکومت ورکړې نه، دا زیات تر هغه پلان دی چې د پی ټی آی په منشور کې د بنو وسلو ورځو لپاره دوی ځان ته هدف تا کلی او دا لیکل شوی دی، او میډیا هم دا پلان چې کوم دی هغه باندې وخت په وخت باندې خبرې کی، او د تحریک انصاف حکومت هم بدای مبارک داوا کی او اپوزیشن پای باندې هغه ساری چې آیا د غازمن پوره کوي سل کوي. په دې کې خبرې ډېرې دي، د صحت، تعلیم، روزګار په حق باندې مختلف ټاسک فورس جوړول دي، پلانونه ورکول دي، د ټولنیزو خېکړو ادارو چې کوم دي هغه هغه یو نوی دغه جوړول دي، انتظامی ډانچې جوړول دي، دغه رنګ د حکومت هرچی کمول دي، پای کې بیا د بچت کوم پروژې دي هغه وړاندې راوړل دي. په دې پلانونو کې کتا سو تیار دي، وزیر اعظم خپل ځان د پاره هم هدفونه ټاکلي چې هغه به بهر ملکونو ته دورې نه کوي، هغه خپل مصرفونه په وزیر اعظم سیکریټریټ کې راکمي. نو دا یو ډیر شپږش دغه زیات تر ګڼل کېږي چې شپږش مختلف هدفونه په دغه اصل ورځنی ایجنډا کې حکومت ځان ته ټاکلي، او سرکاري ودانې به هم نه استعمالي او بهر دورې به هم نه کوي وزیر اعظم. نو دا ټول هدفونه چې کوم حکومت ټاکلي پای کې بیا صوبو ته هم ټاکلي شي، لکه د پښتونخوا حکومت ته ډیرش غټ هدفونه چې کوم دی هغه ټاکلي شي چې پای کې دیارلس د مرکزی حکومت لخوا صوبې ته سپارل شي چې هغه به دا د کارونه کوي په لمبنو سلو ورځو کې، او هغه د مختلفو محکمو دي. دغه رنګ په دې کې بیا اصل هدفونه چې کوم دی هغه د صوبې حکومت خپل توګه ځان له ایجنډې لاندې د عمران خان د منشور لاندې هغه ځان له ټاکلي، نو په دغه باندې بحث روان دی. عمران خان دوست په نږدې کې هغه خپل لاسته راوړنې چې په دغه سلو ورځو کې کمی کړي دي هغه بخای تحریک انصاف په خپل هم وخت په وخت باندې داغه اپډیټ ورکړي. خودل د چې کمی آزاد سیړنې دي، نو هغه د هدفونه چې هغه د تحریک انصاف حکومت ځان ته کمی شو پاغه باندې دا غوي نظر دی، د میډیا ادارې په دغه باندې نظر ساتي او اپوزیشن په هم کوي. ډیر داسې کارونه چې هغه د هغه جمعنه شوی پاغه باندې خو تر اوسه پورې ډیر کار نه دی، ځنه داسې کارونه دي چې حکومت په ابتدا کړی دا په اړوندې مرحلو کې دي هغه د ټاسک فورس جوړول دي د مختلفو اصلاحاتو په محکمو کې دغه رنگ د روزګار چې کومه معاملې دي نو هغه هم تر اوسه پورې د حکومت معاش چې کوم بیا راځندې کولو دا وی نو پای کوم حکومت دا سه چې کوم دی هغه د بری نه تر لاسه کړی نو د اپوزیشن ګوندونو هم تر اوسه پورې چې کوم نیوکه کړی دی هغه دغه دي چې عمران خان کوم جمعنه کړی وي چې پړم باندې سلو ورځو کې به انقلابی بدلون راولي په مختلفو محکمو کې نو پاره کې د خاص بدلون چې کوم دی هغه ښکاری نه
احمد الله صاحب اپوزیشن ګوندونو خود حکومت سلو ورځې ناکام بولی په لنډه توګه کراته وایي چې اولس سوای اولس خصوصا د کورونو جوړولو یا د نوکرۍ ورکولو چې کوم جمعنه حکومت کړی وي اولس یو څه هلمند کنا
اولس پښتانه څخه خیال کړی وی په بنو دا کې چې دین هغه د ګرانه چ کم له راغله دی نو هغه ظاهر خبره ده چې هغه د وړې سب خلک د لګ آمدن خلک هغه عمومي تور زیات متاثر کړي دي نو هغه دغه ګرانی چې د ډالر د ریټ خطو سره او د روپے د رقم یې دوسر رقم سه واشه هوا د تیلو بای چې کوم سه واشه بي دي د روزمره استعمال چې کوم سيزونې نو پاره کې خو اولس دغه برګون موږ وخت په وخت اصل خلکو سره خبرې کوو د خلکو په معاش باندې هغه اثر پریوت دی هلک کم دی هغه هلمندم دی چې راګنی عمران خان چې کوم وعده کړی خاص کر د روزګار په حق باندې د ګرانه د کومولو په حق باندې او هغه هغه له وخت ورکول غواړي خو اوسه پورې چې کوم هغه راغلي دین هغه ویني او خلک په خپل جن کې محسوسي او دغه خبرګون هم لیدل کېږي چې هغه روان دي خلک ګله هم کوي د عمران خان چې غوټه هم ورکړي دي او دا وی معاش ور سره د کوم اوسه پورې د حکومت پالیسي دي تګلارې به خاص کر د معاش په حواله باندې نو دغه خلکو یو ګلش تدې دغه خلک مطمئن نه ښکاري
احمد الله ډیر مننه
ډیر مننه تاسو نه
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
زات منوریدونکو تاسو د جی وا رادیو خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه وری د مهال زموږ سره په خبرونه کې د اسلام آباد څخه د جی وا خبريال ارشاد حسین صاحب ملګری شوې دی هغه ته هم هرکلی وایو او د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان چې نن ولسته کومه وینا ده د هغې په اړه غواړو تاسو سره معلومات شریک کړو چې تر دا دمه څه ویناوی کړی دی ارشاد حسین صاحب ستړي مشه او په خیر راغلی خبرونه ته
ډیره مهرباني خوارمشي
ارشاد حسین صاحب د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن ولسته د حکومت د لومړی وسل او ورځو پړوند یاد هغه د غوسل او ورځو کامیابی او پړوند ویناوي کوي کوم جمعنی چې کړی دی د هغه په حق له سویل دي چې څومره توانې د لیدې د غژمنی پوره کړی
جی څنګه چې تاسو مو وی په د پاکستان تحریک انصاف حکومت په حکومت کې دراتلو نه پس یو سل ورځې خپل ټاکلې وی چې په دې کې به حکومت ته ولست ښکارا کوي چې په دې سل ورځې کې حکومت کم سه مت کمل اخته روان دی دوی چې کم لوزونه د ولست سره کړی و هغه به څنګه پوره کوي نو نن هغه سل ورځې پوره شوې دي په دې حواله باندې د اسلام آباد په کې یو دستور روانه ده د دستورې ته لومبه د وزیر اعظم نمخ کې د پاکستان د پی ټی آی د حکومت چې کوم وفاقي وزیران دی هغه ویناوي کړی دي او په اخره کې نن اوس وینا وزیر اعظم کوي دا وحل روانه ده خو وزیر اعظم چې کله خپل وینا پیل کړله دغه تقریبا دغه دستورې ته نو هغه لومبه دا ویل چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په پاکستان کې ولستا د یکسا تعلیم ورکولو کم لوس کړونو په هغه د لپاره حل ځلې روان دي د هغه د لپاره ټاسک فورس جوړ کړی دي او دا به حسوي چې په پاکستان کې چې کوم هغه ماشومان چې د سکولونو نه بهر دي هغه یواز نه یواز چې سکولونو ته راولي بلکې یو شان نظام تعلیم ورکي او یو شان نظام تعلیم ورکي او ورسره یو شان نصاب ورکي د دې ترڅنګ د خاغلی وزیر اعظم صاحب د صحت په لړ کې چې کوم صحت شوبه چې کوم ده په هغه کې د اصلاح تو هم ذکر وکړو او هغه دا ویل چې د صحت د اصلاحاتو راوړلو لپاره یو ټاسک فورس هم جوړ کړی دی. څنګه چې د ویل چې ارمنګ په تیر حکومت کې په خیبر پختونخوا صوبه کې خلکو ته غریب اولس ته هیلپ یا د صحت کارت ورکړي وو، نو داسې پالیسی په پام کې لري چې دغه شانتي صحت کارت به دوی په ګرد په دغل د نو ملک په نورو برخو کې ورکوي. ورسره دوی چې کومه د غربت د ختمولو خبرې کړې وي، نو هغه ویلو چې د غربت د ختمولو لپاره یو اتارټي جوړوي او د دغه اتارټي کار به دا وي چې په ملک کې د غربت د راکمی د لپاره کار وکړي. دا هم ویل چې په هیواد کې د غربت هر یو هیواد کې چې غربت ختميږي، نو د غربت تعلق د کرپشن یا د بډو رشوتونو سره دی. چې په کوم ملک کې کرپشن یا بډو رشوتونو ډیر وي، نو هلته غریبي ډیر وي، او په شتمن ملکونو کې مالداری یا شتمنی زکه وي چې هلته کرپشن یا بډو رشوتونه نه وي. نو دا وی چې د رشوتونو یا د بډو رشوتونو د ختمولو لپاره د لوټشو پیسو د راوړلو لپاره د شپږیش ملکونو سره خبرې اترې روانې دي، د سره لوزنامې شوې دي او د دزنو سره لوزنامې کیږي. تر دې دمه په تقریر کې د غدرې سلور خبرې مخې ته راغلي دي، لا تقریر روان دي. خو زه بدلته دا ویم چې د دې نه وړاندې چې ډومبه کلا د پاکستان د وزیر اعظم د ایڈوایزر دی یا سلاکار دی ارباب شهزاد، نو هغه تقریر کړو، هغه دا ویلی چې را حکومت چې کوم سلور دیرش نکاتی ایجنډا ټاکلې ونه په هغه کې هغه د هغه
تاسو نه ډیره مننه کوم حسین صاحب، ژوند دی اوسې ډیره مننه.
مهرباني.
عزتمن اوریدونکو، د مهال زو د افغانستان ولور ته چې په سرخار کابل کې یو امنیتی کمپنۍ د پرونی برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده او په دغه برید کې لس تنه وژل شوي دي، نو لس تنه نور ټپیان دي. تفصیلات یې سدي د حکمل سادات روان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د موټر بم برید د کابل ښار نه همي امنیتي حوزه اړوند دی جی فور ایس په نامه د بهرنیو ځواکونو په مرکز پارون ماخام شپږ نیمې بجې تر سره شو او له برید سره سم د بریدګرو څلور کسیزه ډله د مرکز ته ننوتل. د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمي له ډیوې سره په خبرو کې وویل چې د برید کوونکو افغان امنیتي ځواکونو ترمن نښته نن سهار څلور بجې پای ته ورسېده او لسګون افغان او بهرني سرتیري له بریده ژغورل شوي دي.
د جی فور ایس په کام باندې لومړی په یو موټر بم چاودنه کېږي، وروسته څلور نفر مهاجمین چې مسله وو دغې کمپ ته ننوځي هغو باندې حمله کوي. امنیتي ځواکونه سیمه کلابنده کوي. خوشبختانه په سهار په څلورو بجو څلور وړ مهاجمین د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل کېږي او درې سوه دېرش نفره چې په هغو کې شپږ دېرش تنه د افغانستان اتبا دي او نور ټول بهرني اتبا وو. افغان امنیتي ځواکونه په دې باندې توانېږي چې غاړې دوی د چنګ نه آزاد کړي.
ویان مرستیال نصرت رحیمی دی شوی برید په پایله کې دی اوختو تلفاتو پاړه وویل چې دی افغان سرتیرو دی روزنه دی مرکز لستنه چې بهرانیان هم پکې شامل دی وجل شوی او وویشتنه نور ټپین شوی دی.
دغه مرغه په دغه روسي برید کې لس نفر وژل شوي دي، شپږ نفر افغانان دي چې شهیدان شوي دي، یو نفر انګلیسي دی چې وژل شوی دی، یو درې نفر نور چې هغو هویت تر اوسه نه دی په ډاګه شوی، او ویشت نفر نور افغانان دي چې ټپیان شوي دي، په هغو کې یولس نفر نیپالي دي او پنځه نفر هم د انګلستان هیواد دي.
د برید مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. د افغان ځواکونو د روزنې دا مرکز چې د برتانیا هیواد اړوند ګڼل کیږي وسلوالو پرې ډله ییز او موټر بم برید په داسې حال کې ترسره کړو چې د هیواد جمهور رئیس اشرف غنی د جنیوا په کانفرانس کې د سولې طرحه وړاندې کړه او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې مذاکراتو ته حاضر شي. حکمل صدات، وی او ای ډیوا، کابل.
د وی دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د حکمل روان پر رپورٹ کې مو اوریدل چې افغان ولسمشر د افغانستان په اړه د جنیوا په کانفرنس کې پرون اعلان کړی چې وایي د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو 12 کسیزه ډله جوړه کړې ده او د سولې لپاره خپل تګلار اعلان کړی ده. په دې اړه د ډیو ریډیو له څېړونکي او له خپل همکار پیر زبیر شاه سره خبرې کوو چې همدا ګړی سټوډیو ته راغلی دی. پیر صاحب هر کله درته وایم
په خیر.
ولسمشر غنی چې پرون په خپلو خبرو کې وویل چې د سولې د خبرو لپاره 12 کسیزه ډله اعلان کړې ده او همدارنګه د سولې لپاره یو مشورتي بورډ هم جوړ کړی دی، په دې اړه څه وایست؟
جی بالکل، دا پرون د اعلان کړی دا چې کوم باغ شه د خبرې وکړې پاغ شه دا کیسه وکړه چې 12 کسیزه یو بورډ دا یو کمیټي دا اغوی یو ټیم دا چې کوم پښه سړی هدي شجی هدي او دوی به د طالبانو سره چې کوم خبرې دی په مختګ بیاي دغه نه علاوه د نورې خبرې کړې دي د داه ویلې چې طالبانو په دښه هوی په یو جمهوریت طریقې سره خود ځنه شرطونه هي شي دي او شرطونه دا دي چې څوک هم په د خبرو ته راځي د طالبانو نه مراد نو اغوی به د افغانستان د آئین احترام کوي او په دغه آئین شې چې کومې خبرې د شجو د حقوق حق لدی اغوی احترام به کوي او په افغانستان په اندرونی معاملو شې به چې کوم بارني ترهرګر گروپونه دی یا هغه گروپونه چې بارني هوادونو سره تعلق وي یا اغوی په اشارو باندې چلیږي اغوی به په د خبرو شنه وی شامل. نو دا یو ډیره مهمه خبره ده او د داویل دي چې دا به یو پنځه سټپس هغه ده یو پروسس ته او په دغه شبه ټیم لګیږي. خو دغه ټول مهمه خبره هغه بیا د طالبانو خبرګون ده. طالبان چې موږ ولیدل پرون چې دا خبره وکړه ورې په کابل شي حمله هم وسوه ور سره طالبان بیا چې کوم ویان دی دا هغه یو میسج شې دا ویل چې موږ خبرې کوو لګیا یو خو موږ افغان حکومت سره نه بلکې امریکې سره هغه امریکې سره چې موږ سره جنګیږو او موږ سره خبرې هم کوو. دغه نه علاوه دوی دا هم ویلي دي طالبان دا هم وایي چې موږ د امریکې سره خبرې پدا کوو چې کوم افغان حکومت دا اس د خپل وس اختیار نشته او دوی د نمائنده نه دي د افغان ولس نو په دغه وجه نه دوی سره خبرې کول اسې د ټایم ضایع کول دي. نو کفرس کا طالبان نه مني افغانستان حکومت سره ډایرکټ خبرې د افغانستان آئین نه مني او ډایرکټ امریکې سره خبرې کول غواړي نو داسې لیدل سي چې طالبان اوسه پورې تیار نه دي خبرو ته. نو ایمان د خیال چې دا کوم عمل دا اشرف غنی دا خبرې په دی وکړي چې دنیا دوی نه دا غواړي چې موږ تاسو سره مرسته کوو لګیا یو پیسې درکو تاسو ځواکونه ټرین کوو جنگ شه در سره مرسته کوو خو موږ یو د امن او د سولې لپاره هم یو پلان غواړو. نو اشرف غنی هغه پلان ورکړای خو ایمان د خیال چې دا پلان به کامیاب سی ولې چې یو خو طالبان په خپل نه په یوې خولې دي نو په خپلواک اختیار شې دي او بل طالبانو نه علاوه نور گروپونه دي چې هغه په تشدد شمول وستي په افغانستان شي او طالبان نه مني دا شای. نو ما نه د خیال چې دا به څه نتیجې ته ورسی خدا دا چې یو پلان ستا اوس چې په هغه باندې کار کوي
د افغان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد چې په دې ورستوي کې په قطر کې له طالب استاذ او بیا له افغان حکومت سره ولیدل له دوی دواړو یو غوښتل چې دغه سي د مذاکراتو لپاره دوی باید یو ځانګړي کمیټي جوړ کړي خو اوس چې طالبانو د افغان حکومت دغه پرونی اعلان شوی کمیټي رد کړی ده نو څه فکر کوي چې په دې خبرو کې به کم پرمختګ بیا وسی کتنه؟
ایمانه د خیال طالبان او ما سرنګ یو ویل چې طالبان خو یو خپل وخت اختیار شنه دي. طالبان نو باندې نور هوادونو اثر ده، باندې پاکستان اثر ده، د ایران اثر ده، اوس روس اثر ده، په چین سره اثر ده، هغه ملکونه چې کوم افغانستان او د امریکای سره په شته تعلق شنه دي. او بل دغه نه علاوه چې کوم خبره ده چې طالبان کفرس کا داسې لیدسې چې دوی یو قسم خلکو ته دا شایي چې موږ خبرې کوو لګیا یو خو هغه امریکې سره کوي خو چې کله پورې افغانستان سره ډایرکټ دوی نه وي ناس افغانستان سره نه خبرې کړي امریکې سره خبرې به اس نتیجه را نه وړي.
او پاکستان تل وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د مذاکراتو ملاتړ کوي، خو پرون چې ولسمشر غنی دا کمیټه اعلان کړي، د څه فکر کوي د پاکستان بیان ولې ور باندې نه دی راغلی؟
نو پاکستان خو همیشه ویلی دی چې موږ د افغانستان د اغه کو د سوله مرسته کوو، خو شوانی بل ورځ ویلی دی چې طالبانو ته چې کوم کومک ته هغه ګوانډي هیواد ورکوي مراد پاکستان وو. نو پاکستان چې کله پورې او امریکا پاکستان دا غوښتنه اوسه پورې کوي چې دوی د اغه وکړي چې کوم دی وایي چې موږ به کوو د سوله د عمل لپاره او تشدد کمولو لپاره، خو پاکستان داسې لیدسي چې اوسه پورې هغه ګامونه نه دی اوچت کړي.
ډیره مننه پر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا واشنگٹن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
رنو عزت منو بریدون خو د جیوا خبری خبرونه دوام لري. نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ کال 2013 د نوومبر د میاشتې 28 نیټه دا وخت شوې ده. مهال په پښتونخوا کې د ماښام شپږ نیمې، په افغانستان کې شپږ، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 8:30 بجې دي. ستاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه بارکوال میاخیل
یو وار بیا ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن ولسته د حکومت د لومړی سلو ورځو پر کامیابی وینا وکړه. د حکومت ناقدین او د مخالف سیاسي ګوندونو مشران د نوي حکومت لومړی سلو ورځې ناکامي بولي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د سلو ورځو ایجنډا یې سر ته رسولې ده.
خو د افغانستان په سرخار کابل کې په یوې امنیتي کمپنۍ د پرونی برید پړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې چې په کې لس تنه وژل شوي دي او 19 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي
د جی فور اس په کم باندې لومړی په یو موټر باندې چاودنه کېږي، وروسته څلور نفر مهاجمین چې مسله وو دغه کمپ ته ننوځي هغو باندې حمله کوي.
د امریکای سینټ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د روانې جګړې د ختمولو لپاره یو قرارداد منزور کړی. په سینټ کې درش پته غړو د قرارداد یا پریکړه لیک ملاتړ کړی او و ډیر شنورو غړو مخالفت کړی دی.
سرټی کې تاسو واوریدل و زغواک شي د مهمو خبرونو لنډیستا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن ولسته د حکومت د لومړی سلو ورځو پر کامیابی وینا وکړه. د حکومت ناقدین او د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران د نوي حکومت لومړی سلو ورځې ناکامې بولي، خو واکمن تحریک انصاف ګوند وایي چې د خپلو سلو ورځو ایجنډا یې سر ته رسولې ده او په سلو ورځو کې چې له ولس سره کومې ژمنې کړې وې هغه پوره کړې دي.
بلې لورې ته طالبانو د چهارشنبې شروع په ماښام په کابل کې په یوه امنیتي کمپنۍ برید کې لس تنه وژلي او 19 نور ژوبل دي. له دغې څو ساعته وړاندې په هلمند کې په یوه هوایي برید کې څو ملکي وګړي هم وژل شوي دي چې دا خبر اسوسییټډ پریس خبري ادارې ورکړې.
د امریکای د کانګرس د سینټ جرګې پرون د یو قرارداد ملاتړ وکړ چې لمخې د یمن په جګړه کې د سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف څخه د امریکای د پوځي ملاتړ د پایته رسولو لپاره بحث ته لار پرانیزي. دغه قرارداد ته درې شپږ سینټرانو مثبت یا وډیر شو منفي رایه ورکړي. دغه پریکړه لیک له ولسمشر ټرمپ غواړي چې په یمن کې د القاعده ډلې په ضد له عملیاتو پرته له سیمې نور ټول امریکایي ځواکونه وباسي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوومبر په 28 وویل چې له طالبانو سره د سولې تړون د روغې جوړې بهیر په ډیموکراتیک سیستم او ټولنه کې د هغوی ورګډولو هڅو ته یې 15 کاله موده ورکړې ده.
د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي هغه ټول استخباراتي رپورټونه چې له نظر یې تیر سوي سعودي ولیعهد د ژورنالیست جمال خاشقجي له وژنې سره نیخ تړاو نه لري. او د امریکای د دفاع وزیر جیم میټس ویلي امریکا غواړي چې د جمال خاشقجي په وژنه کې ککړ لاس معلوم کړي، خو امریکا په منځني ختیځ کې د ثبات په لړ کې د سعودي عرب رول د پامونسي غورځولای.
د خیبر پختونخوا وژل شوی پولیس افسر طاهر داوړ په پوسټ مارټم ریپورت کې ویل شوی دی چې هغه له وژنې وړاندې تر څو ورځو وږی تږی ساتل شوی و او په ډزو نه بلکې په وهلو ټکول وژل شوی دی. ریپورت کې ویل شوی چې د وژنې په وخت د طاهر داوړ میده بیخي تشه وه چې ښایي هغه ته هیڅ خوراک څښاک نه و ورکړی شوی.
د امریکا د کانګرس دو غړو د چین په سنکیانګ صوبه کې د ایغور مسلمانانو د بشري حقوقو سرغړونه په کلکه غندلې او ولسمشر ټرمپ یې غوښتي چې دا موضوع راپورته کړي. د ریپبلیکن ګوند د کانګرس دو غړو کریستوفر سمیت او سنیټر میکرو روبیو د چین ولسمشر شي جنپین سره تر لیدو وروسته کانګرس ته په یوه مسوده کې لیکلي د ایغور مسلمانانو د نیولو د مخنیوي غوښتنه یې کړې ده. پر چین باندې په دې وروستیو کې د ایغور مسلمانانو قزاق او نورو اقلیتونو سره د توپیر چلند او په بند کې د هغوی د ساتنې پر سر په نړیواله کچه نیوکې زیاتې شوې دي.
بلې لور ته د جی 20 په نوم د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو دوه ورځنۍ سرمشریزه د نومبر په 10مه د ارجنټینیا په بوینس ایرس کې پیلېږي. د راپورونو تر مخه د اروپایي ټولنې په ګډون د نړۍ 19 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران به په دې غونډه کې د نړیوال اقتصاد ته ورپېښو چیلنجونو باندې خبرې اترې وکړي.
او وروستی خبر دا چې اسوسییټډ پریس خبر ورکوي چې د ولسمشر ټرمپ اداره د ټکساس د مهاجرینو په کمپ کې د ساتل شویو اتلس کلونو حفاظت په خطر کې اچوي چې د اف بی آی په چک پوسټو هغوی ته داسې پام لرونکي کسان نور کوي چې د دوی روغتیایي معاینه وکړي. د ټکساس د مهاجرینو کمپ په تیر جون میاشت کې هغه مهال جوړ شو چې ولسمشر ټرمپ امریکې ته د راتلونکو غیر قانوني کډوالو د ماشومانو د راتګ د مخنیوي اعلان وکړ. په دې کمپ کې د میشتو ماشومانو شمیر له 350 څخه 2300 ته رسیدلی دی. ای پی خبری ایجنسی د خپل پلوټونو په اساس وایي چې د ماشومانو زیاتوالی د روغتیاي ستونزو ترڅنګ نور مسایل هم پیدا کړي دي.
بلې لورې ته د اوکراین ولسمشر پر ناټو غږ کړی چې د ازوف سمندرګي ته خپلې کښتۍ واستوي څو د اوکراین د کښتیو په خوندیتوب کې مرسته وکړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس بیا هم ځینو رپورټونو ستاسو پام راګرځو. په تیرو ورځو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوز له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره شمالي وزیرستان ته سفر کړی و. د شمالي وزیرستان ځایي اوسیدونکي او ځوانان وایي چې عمران خان په داسې مهال په داسې وخت کې سفر کړی چې هلته کلک امنیتي ګامونه نیول شوی وو او هغه له ولس سره خبرې ونه کړې او د ولس ستونزې وانه اورېدلې. په دې اړه د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیټن یو رپورټ رالېږلی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تر شی په شپږویشتمه نیټه جنگ ځپلي قبایلي سیمه شمالي وزیرستان سفر په داسې حال کړی چې د سربیا ځم پوځي عملیاتو او تندروي له امله سیمایز خلک انتهایی له مشکلاتو سره مخامخ دي. کورونا او بازارونه وران ویچار پراته دي او اوس د مهالم په سرکاو شمیره خلک د خپل کورونو څخه لري وریا د کډوالې ستړي ژوند تیروي. وزیر اعظم عمران خان سره د سفر پر مهال د پوځ سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوه هم موجود وو چې عمران خان ته د سربیا ځم عملیاتو پر مهال لاسته پر وړولو حوال تیر کړی. خو د سیمې کمی پارلمان غړي علي وزیر او محسن داوړ د غونډه کې برخه نه و اخستې. د سیمې خلک وایي چې دوی عمران خان د سفر څخه زیاتې هیلې لرلې خو اوس یې دغه هیلې ماتې شوې ځکه چې عمران خان د سفر پر مهال په امنیت خبرې ونه کړې او وایي چرته چې بد امنی هلته بیا ترقي څرنګه راتلی شي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عذب عملیاتو وروسته بیا هم د بدو پیښو او هدفي وژنو ونه ادرونکې لړۍ دوام لري. سیمایز خلک وایي وزیر اعظم عمران خان، پولیټیکل مارر حمیدالله او دغه سیده خیبر پښتونخوا پولیسو تر افسر طاهر داوړ په وژنه څو ونه ویل. د دوی په خبره د ملک وزیر اعظم چې چرته ځي هلته د خلکو د خوښې سره سم ترقیتی پروژې اعلانوي. په پنجاب کې یونیورسټي، فیکټري او دغه سې د کاروبار ځایونو سره سره سړکونه هم جوړوي. خو په شمالي وزیرستان کې دوی هر څه د پوز په خوښه سره وکړل. نه یې د کډوالو د بحالۍ خبره تکرار کړې چې دا مهال هم په زرګاو شمېره خلک په افغانستان او په بلو سیمه کې په کډوالو کمپ کې میشته دي او نه یې د خلکو وران شوي کورونو او کاروباري مرکزونو بیا جوړولو خبرې وکړې. په شمالي وزیرستان کې ضرب عذب نوې پوځي عملیات کال 2014 کې ترسره شوی وو او انتظامیه تر مخه میرعلي او میرانشاه سیمو کې تر 40,000 نه زیات دوکانونه تباه شوي او پکښې په اربو روپۍ سامان ضایع شوی دی. وزیر اعظم عمران خان د سفر پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ رادارې غلام خان بندر جاج هم اخستی. او میرانشاه کی قبایلی جرګه ته حل احوال تیر کړی. د جرګې یو غړی ملک نصر الله دی وزیر اعظم شمالي وزیرستان تر اتاک یو مثبت اقدام ګرځوي، خو کله چې او پوښتل شو چې وزیر اعظم د کډوالو د مشکلاتو ته څه کتنه وکړه نو څه داسې جواب یې وویلی.
او تاسو موبایل میزو موبایل سیستم خلاصوي، بجلی اوټی کوي، او کډټ کالج دې ته جوړوي، یونیورسٹی دې ته جوړوي، میډیکل کالج جوړوي.
میز وملګری ته اول چې تصویر لا کاری پېچې دي کېر به برابر نه دي، تاسو تصویر لا کې پدې لاس لا کې دا او 5190 هم میرو می دې چې بل نه شست سره چې په بل ایجنسی کې سلاو جوړ ته
د یو ته وزیرستان چې د ځوانانو یو غورسنګ دی د هغه چیرمن عدل داور دیو ته وویل په دې غونډه کې د عام خلکو نمائندګي نه و. هغه ویل دلته هر ورځ وژنه کیږي او دروازه په دمنې له امیر خلک د غیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي. زیاته کړه وزیر ته په کار وو چې د عامو خلکو ژغې هم اورېدلی وای.
غنه خو مونږ ته مطمئن نه یو، ځکه چې په کار خو دا و چې هلته بزرګونو کورونه ړنګ دي، بازارونه ړنګ دي، هلته به قاعده تنظیمونه شته چې کم کار کوي. نو خو څوک د بازارونو د هغه په نمایندګي باندې راغوښتي وي، نه د ړنګو کورونو په نمایندګي باندې غوښتي وي، او نه مونږ د یوت ولا تاسې دغه را کړې وه یوتا وزیرستان ولا ته چې مونږ هلته نمایندګي کړې وي. بس غلام خان دغه باندې روډ دلته افغانستان سره کوم هغه باندې ټرانزیټ نو دا خو بربونو روپے باندې زمونږ روزانه نقصان کیږي. په دې حواله سره شمالي وزیرستان کوم اقتصاد دی په دې باندې دغه کړې وي سکار کړې وي هلته اعلانونه کړې وي، خو زما خیال کیږي چې دا کومې خبرې وکړي دا تشه وایي خبرې دي او زمونږ سره داسې خاص توقع نه دی نه لرو.
د کډوالو د کمیټې مشر ملک غلام وزیر زیاته کړه دا مهال به کور شوي خلک په افغانستان او بکخیلو کمپ کې د کډوالۍ انتهایي تنګ او مشکل ژوند تیروي. زیاته کړه وزیر اعظم په دې اړوند بیخي څه ونه ویل او نه د دې مشکلاتو ته څه پام وړ وګرځېد. غلام وزیر هم دغه وویل چې په کار دا و چې وزیر اعظم عمران خان د کډوالو د مشکلاتو ته کتنه کړې وای او دوی لپاره غټي پروژې او امداد اعلان کړی وای.
کم از کم وزیر اعظم سره دې عمر 25000 خاندانونه دای دې امن خبرې کوي او وزیرستان کې امن چې درته چې پر دا خاندانونه خپل لا کې دا واپس لرنه وي سوال وګوره هټه ایریا دا تحصیل دی او دا مداخله ایریا وګوره 30000 باندې دا لا کې تر اوسه پر دا غاسي غادي کلیر نه دی او د دې زربازه د پرشن ختم شو تر اوسه پر دې لا کې خلک خاروزار ګرځي او زه خو نه یم کې نو امید لرم چې دا پورا کو موږ دنه دا امید لرم
عمران خان دے سفر پر محال پر شمالی وزیرستان کی یو کریڈٹ کالج او ایوا یونیورسٹی جوڑولو اجمنہ ہم وکڑا خود سیمن دا کھمی پارلیمان غڑو ویلی عمران خان دے سفر تا زکڑی دی ورغلی چی عمران خان دا پوستر سوری لاندے پوستر راغلو او عوام تا نو راغلی. عدنان بیٹنائی ڈیوا شمالی وزیرستان.
دا دا وائس آف امریکا ڈیوا خبرونه ده.
درنو عزتمن اوریدونکو د ډی وا رادیو خبرونه دوام لري او رازو یو بل مهم راپور ولوري ته څنګه چې تاسو هم واوریدل چې پرون د پاکستان لخوا د هند سره د کارتارپور پوله پرانستل شول چې په دې لارې به سکان په اسانۍ سره د ګورو نانک زیارت ته ورځي. تفصیلات یې څه دي دغه تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه د عائشه تنظیم په راپور کې.
دا هغه گنبد دی چې د سیک مذهب د مشر بابا ګورو نانک په مزار جوړ دی. دا د هند د پولې نه 4 کیلومتر لري د پاکستان پنجاب صوبې په ناروال ضلع کې په کارتارپور شریف کې دی. په دغه سرحد د پورې وتلو د اسانتیاو د نشوالي د لاسه به د هندوستان سیکان لومړی لاهور ته تلل او بیا به په 3-4 ګنټو کې کارتارپور شریف ته رسیدل او یا به د هندوستان د پولې نه په لویو لویو دوربینونو کې د کارتارپور شریف د دغه ګمبت زیارت کوو. دامان پیر سنگ جسپال د هند یو زیارت کوونکی دی. د پولی اخوا ته لوی لوی دوربینان لګیدلی دي. دغلته زیارت کوونکی ورزی او په دوربین کې د ګوردوارې په لیدلو خپلې پیرزونې وړاندې کوي. خوراتلونکو کال لبا د سیک مذهب د بانی بابا ګورو نانک د 1550 سالګری نوړاندې هند او پاکستان په دې رضا شوی دی چې د کارتارپور لار به پرانیزي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د شروع په ورځ د غلارې پرانیسته کړي. د منسوبې سره سم به سیک زیارت کوونکي په دغه پوله جوړ پاټک ته ورزي او هلته به د کارتارپور شریف د پاره ویزه اخلي او بیا په بسونو کې ورزي. هر څه کړه دغه پولی د پرانستلو سره د هند او پاکستان په لانجمنو تعلقاتو کې د خکېدو امکان پیدا شوه خو څېړونکو وای ډېرې تمې ترې ساتل هم نه دی پکار سوها سینی هندي خبري اله ده
We're seeing opportunities created for engagement but I don't think that the Kartarpur
مونږ وینو چې د یو بل سره د تعلقاتو خکول لپاره هلي ځلې روان دي خو تر څو چې د تعلقاتو سمول لپاره یو سیاسي جذبه نوي زمانه د خیال چې د کرتارپور پاټک پرانستلو سره به په تعلق کې سلوي بدلون راشي
د کرتارپور د پاټک د پرانستلو دستوري ته وزیر اعظم عمران خان ویلي د جوهري وسله لرونکو گاونډیانو هند او پاکستان سره د امن نه بغیر بل لار نشته نو موري په دغه تعلقاتو کې د کشمیر مسله بنیادی کشاله وبلله چې د په وینا حل یې پکار دی په یاني حال کې هندي سیاسي مشرانو د پاکستان د دغه ګام ستاینه کړي خو په پاکستان یې یو وار بیا د خپل خاورونه په هندستان کې د ترګری کولو تور نه لګولي
د کوټې د پریس کلب څنګه ته د ورکو بلوچستانو د کورونیو د لوږې احتجاج لڅو نوی رئیس دوام لري د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د کیمپ ته ورغلی او مرکزی او صوبایي حکومتونه د ورکو خلکو په مندلو کې ناکامه بللې دي تفصیل یې له کوټې د حفیظ الله شیرانی په ریپورت کې اورو
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر بلوچ کمپرست سردار اختر منګل وایي ک د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومت د ورکو یا لادرکو بلوچو مسله نسی حل کولای د حکومت کولو حق هم نه لري
سی مراد کې لیے یہ یہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے ایک بحیثیت ایک انسان ایک مسلمان اور اگر ان کو اس ملک کا باشندہ سمجھا جاتا ہے تو یہ اپنے ان بچوں کے لیے اپنے والد کے لیے کوئی اپنے بھائی کے لیے کوئی اپنے بیٹے کے لیے جو ہے یہاں پر سر پہ احتجاج ہے اگر حکومتیں ان کے ان مطالبات کو نہیں پورا کر سکتی تو پھر یہ حکومت میں رہنے کا جواز کیا ہے دس دس سالوں سے آٹھ آٹھ سالوں سے لوگ لاپتہ ہیں
سردار اختر منگل او دهغه د پارٹی نور مشران د کوټی پریس کلب څنګه ته د لادرہ کو بلوچو لګیدلی کیمپ ته ورغلی او روسته ل رسنیو سره خبري وکړي هغه په کیمپ کې له ماما قدیر بلوچ او د ورکو بلوچو له کورنیو او د هغو له بچانو سره ولیدل د ورکو بلوچو د کورنۍ غړو په ویر او ژړا و اختر منگل ته د خپل ورکو نازولو عکسونه ښکارا کول او د هغو د مندلو ارزوګانې کولې اختر منگل وویل چې د ورکو بلوچو د مسلې د حل کولو لپاره د بلوچستان ایالتي او د پاکستان مرکزی حکومتونو ته یوازې د یو کال وخت ورکړی
جب حکومت بن رہی تھی تو لوگ وزارتوں کے لیے لوگ اقتدار کے لیے جو ہے اپنی لسٹیں بنا کر شیروانیاں بنوا کر اور اپنی وزارت من پسند وزارتوں کی لسٹیں مہیا کر رہے تھے لیکن ہم نے جو لسٹ مہیا کی ہے اس میں سر فہرست وہ مسنگ پرسنز کی لسٹ تھی ابھی تک تو حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی مثبت اس کا جو ہے جواب نہیں ملا ہے میں جواب زبانی جمع خرچی کو میں جواب نہیں مانتا میں مثبت جواب اس کو کہوں گا کہ جب یہاں پر بیٹھے ہوئے اس کیمپ میں بچے بچیاں والدین مطمئن ہو کر اپنے گھر میں بیٹھیں گے پھر میں اس جواب سے میں بھی مطمئن ہوں
شاغلی اختر منگل له حکومت سره سره د پاکستان پر عدالتی نظام هم نیوکی وکړي
بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور اس مسئلے کو اگر سیاسی طور پر حل کیا چاہتے ہیں اس کا حل چاہتے ہیں تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام مسنگ پرسن جن کا کسی بھی علاقے سے تعلق ہو کسی بھی قبیلے سے تعلق ہو کسی بھی پارٹی سے تعلق ہو یا کسی بھی تنظیم سے تعلق ہو اگر وہ بے گناہ ہیں تو ان کو فی الفور رہا کیا جائے اگر وہ کسی بھی جرم میں ملوث ہیں تو آپ کی عدالتیں ہیں، آپ کے کورٹ ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتیں، یہ عدلیاں یہ مسئلہ حل نہیں کر سکی تو اتنی بڑی بلند و بانگ جو ہے بلڈنگیں بنانے کا فائدہ کیا؟ اس خوبصورت بلڈنگوں میں اگر لوگوں کو انصاف مہیا نہیں کیا جا سکتا، انصاف کے جو تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے، تو پھر ان کم سے کم ان پر تو تالا لگایا جائے جس طرح کے میڈیا پر تالے لگا لیے گئے ہیں۔
د ورکو بلوچو کیمپ نږدې نه کاله کېږي چې لګول سوی دی۔ د کیمپ ذمہ دار او د ورکو بلوچو د تحریک مشر ماما قدیر وایي په زرګونو بلوچ ځوانان لادره کدي، بلې خواته ایالتي او مرکزی حکومت د زرګونو کسانو د لادره کولو تور ردوي۔ حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای ډیوا کوټه۔
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده۔ زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ۔ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com۔
د امریکا سینټ په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د روانې جګړې د ختمولو لپاره یو قرارداد منظور کړی دی۔ په سینټ کې درې شپېتو غړو د قرارداد ملاتړ کړی او و ډېر شنورو مخالفت کړی۔ د دغه قرارداد لمخې له ولسمشر ترامپ غوښتل سوی چې په یمن کې د القاعده ډلې په ضد عملیاتو پرته له سیمې نور ټول امریکایي ځواکونه وباسي۔ تفصیل یې له ماهوش دلیل څخه اورو۔
په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې روانې جګړې کې د امریکا ملاتړ ختمولو په هکله یو قرارداد په حق کې د امریکا د سنټ غړو په واضح اکثریت سره ووټ ورکړی۔ د قرارداد په حق کې درې شپېته او پر ضد یې اووه دېرش ووټونه واچول شو۔ په دې قرارداد به اوس راتلونکي اونۍ بحث شروع شي۔ که څه هم د قرارداد په حق کې اکثریتي رایه د ټرمپ انتظامیه موقف په پراخه کچه ناخوښي ښودلې، خو ضروري نه ده چې دا قرارداد منظور شي۔ د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ ګڼ شمېر غړي په یمن کې روانې جګړې له امله د انساني بحران په اړه سخت اندېښمن دي۔ سینیټر برنی سانډرز په دې اړه وایي:
It is a vote to demand that the humanitarian crisis
مونږ به د بارنۍ پالیسۍ تر ټولو مهم رائے ورکو۔ دا ووټ غوښتنه کوي چې په یمن کې انساني بحران اړخته دي پام وکړي شي او د سعودي امیر حکومت حال وړاندې کوي۔ مونږ به د سعودي عرب تباکون پوځي مهم جوړی کې ورسره نور برخه نه اخلو۔
په یمن کې حوثی اغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ کې ترسره کیدونکې هوایي بریدونو کې استعمالیدونکې وسله د امریکا نه غستې شوې ده او له امله یې د یمن زرګونو عام خلک وژل شوي دي او هسپتالونه تباه شوي۔ دا ووټ د سپینې ماڼۍ او د امریکا قانون جوړونکو ترمنځ د پراخیدونکو خنډونو ثبوت دی۔ په ترکی کې د سعودي په کونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجی وژنې ته نږدې دو میاشتو وخت تیرېدو وروسته د امریکا خارجه سیکرټری مایک پومپیو او د دفاع وزیر جیم میټس غوښتنه وکړه چې سعودي سره د امریکا تاریخي لحاظ سره نږدې اړیکې د برقراره وساتلې شي۔ پکې په یمن کې د سعودي په مشرۍ کې پوځي کمپاین سره ملاتړ هم شامل دی۔ سلیټ ته وینا کې ښاغلی پومپیو یمن کې د سعودي په مشرۍ کې روانې جګړې نه د امریکا په شا کېدلو د قرارداد سخت مخالفت وکړو او زیاته کړه دا به په یمن کې جاری تباکون خانه جنگي ختمولو په لړ کې هڅو ته سخت زیان ورسوي۔
د واشنگتن ډي سي نا
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده۔
دا مهال هم بهرنی راپور ولوري ته زو چې د امریکای ولسمشر ترامپ د خپل دریم کال ولسمشری د تیاریو باندې بوخ دی، کوم چې به شروع کیږي او هغه ته کوم ننګونې دي، کوم چیلنجونه دي له هغې وروسته چې د ډیموکرات ګوند ډېرې څوکۍ په کانګرس کې ګټلې دي. تفصیلات یې تاسو ته وړاندې کوي مجاهد جواد.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ په میسیسیپی ایالت کې د ریپبلیکن یا جمهوري غوښتونکي سناتور لپاره کمپاین کوي او په ورته وخت کې هڅه کوي په 2020 کال کې د خپل ځان د بیا ټاکل کېدو پر مسلې هم رڼا واچوي.
د ریپبلیکن تر واک لاندې امریکا په مخ روانه ده، د امریکا اقتصاد وده کوي او امریکا پیاوړې کیږي، داسې چې په تیرو وختونو کې ساره نه لیدل کیږي. زمنګ یو ځل بیا قدر کیږي او د یو هیواد په توګه راته د عزت په سترګه قتل کیږي.
خو ترامپ هغه مهال یو نوی حقیقت سره مخ شي کله چې ډیموکراټان په جنوري کې د امریکا د ولسی جرګې یا هاوس اف ریپرزنټټیو واک ترلاسه کړي. په سنټ کې ډیموکراټ وکیل چک شومر وایي،
سو دی امریکن پیپل ووټډ فور ا چینج، دی ووټډ فور ا چیک آن پرزیدنت ترامپ اند ا کانګرس.
د امریکا خلکو د بدلون لپاره رای ورکړي، دوی به اوس ولسمشر ترامپ پرینک دی چې له خلکو څخه د هغوی روغتیایی سیستم واخلي. له دوو اوږدو کلونو وروسته به مونږ دا ترلاسه کړو.
له بای پارټیزن پالیسی سنټر څخه څېړونکی جان فورټیر وای، ترامپ باید اوس په واشنگتن کې د قدرت له یو نوي انډول سره چلند وکړي. یو بل څېړونکی جیم کیسلر وای، ځینې ډیموکراټان ښایي هڅه وکړي له ولسمشر سره د ګډ کار کولو لاره ومومي لکه د پراختیایي کارونو په برخه کې، خو د ترامپ جنجالي سیاسي بڼه به یې په وړاندې یو لویه ستونزه وي. د ترامپ په وړاندې یو لویه معما دا هم ده چې د د ټاکنیز کمپاین او د روسیې ترمنځ د اړیکو پر سر د ځانګړي څارنوال رابرټ میولر له پلټنو به سره ووسی. که څه هم ترامپ په دغو پلټنو نیوکې کړي او ویلي دي چې دا د ده د ښکار کولو لپاره یو لار ده، خو ترامپ کولای شي په میسیسیپی کې د سې شنبه یا نهې د ورځې په ټاکنو کې د ریپبلیکن سینډي هېډ سمیت په ګټلو سره یو څه د آرام سا واخلي، ځکه له دې سره به د راتلونکو دوو کلونو لپاره په سنټ کې د جمهور غوښتونکو یا ریپبلیکن اکثریت وساتل شي. بل پلو د شلو پرمختللو هیوادونو مشران به د راتلونکو جمعې او شنبه په ورځ په ارجنټاین کې خپل 19 سرمشیزه وکړي. ارجنټاین ته تر روانېدو مخکې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس خبرداری ورکړی چې نړۍ د باور او اعتماد له بحران سره مخ ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په دې کار کوي چې د پرمختللیو هیوادونو له دې ډلې سره بیا یو ځای شي. څېړونکي وایي له یادې سرمشیدر څخه به لویه هیله دا وي چې د چین او امریکا ترمنځ د ټکسونو د کمولو په برخه کې یو تړون وشي چې په ترڅ کې به یې سوداګریزې اړیکې بیا وده وکړي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزی خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
خبرونه لا دوام لري په تو شبو کې ل خبرونو سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یو او تر خبرونو وروسته به د هلو ویو خبرونه اوري لمر سره اوسئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوری